درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې نن کابل د سول لپاره د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی همدارنګه به نور ریپورټونه د افغانستان او سیمې په اړه ولرو خو پیل به له خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونو ته کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی دا دوشي ول سوال وایي د غلطه یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده او په پاکستان کې چارواکي وایي د غلطه د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی تمه ده چې د کابل په دغه انلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدو دا مستقیمو خبرو د پایل او د وربند د تامین په موضوعاتو به بحث وشي کابل کې روانه ونی په دوشنبه او سه شنبه هم د سیمایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی راکم کړي اخو د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بل بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندونې کړې دي د حکومت وی باوري سرچینې ازادي رډیو ته ول طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست پاړل چې حکومت یې له خوشی کېدو سره مخالفت کړی وو خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین نن ازادي رډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویل چې تر اوسه د طالب بندیانو د کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مثلا نه ده تایید کړي نو د دې پر بنسټ دا موضوع حقیقت نه لري حکومت سره باندې څلور زره طالب بندیان تر اوسه خوشی کړي خو د ریپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې شپږ سوه داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشی کولو سره نه و جوړ د طالبانو امریکا د فبروري د نهه ویشتمې هوکړې له مخې افغان دولت تر پنځه زره طالب بندیان او طالبان یې په بدل کې زر حکومتي زندانیان خوشی کوي عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفي شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوی د عدلی وزارت لپاره مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادری د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوې دي او خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رډیو سره خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوې لیست تایید کړې وایي چې ولسمشر اشرف غنی د اخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د غلست تایید کړی دی او ویلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جر د کابینې د نوو نوماندانو وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته ور واستوي لا ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري دا دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي رادیو ته وویل نن د غلطه یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده دا غفوري په وینا په دې څرخي الوتکه کې یو پیلوټ
درې اسکار یو تر زه خود کړه یو پیلوټ دوسته میمو دغه په ور بده زه خود کړه دلان سه بول شاره دی امانه بر زخمی پلوت زخمی بود من انتخاب داده بود تاریخی از باربری باغ بود
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د الوتکه په چا پورې اړوند وه خو په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو الوتکې د بار لیږدونې په برخه کې له کورنیو او نړیوالو ملکي او پوځي ادارو سره کار کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه سیمه چې دا هلیکوپټر پکې لویدلې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ پولې ته نږدې پراته ده په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې په پاکستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,00,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانې دا یو خبر له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,15,000 سره وه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریډا تر تگزاس او له اریزونا تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتی دودي. د جان هاپکسن پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرونو مخې په متحده ایالاتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 102,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه بل ساده رادیو نو واورید لړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل افغانستان د سولې په تړاو نن کابل د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې کیږي په دې اړه به له کابل ریپورت ولرو. په کابل کې نننۍ غونډه د څو پرله پسې نورو غونډو په دوام ترسره کیږي. تر دې مخکې هم په ورته توګه دغلته یو شمیر نړیوالې غونډې په تیره یوه اونۍ کې جوړې شوې وې چې په آنلاین توګه ترسره شوې او د ګڼو موضوع د افغانستان سوله و. کابل له دې غونډو څه غواړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکریې بارکزی سره څېړلې ده. دا به مو واوري چې د هلمند په هلمند کې د پلیو کروندګر وایي کوکنار نه کرو خو حکومت دې مم پلیو ته بازار پیدا کړي. نور رپورټونه به هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ شمیرې او تازه حال در سره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې آنلاین غونډه کې د هغه هیوادونو استازي برخه لري چې د تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. د نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې دي. دا غونډه ټاکل شوې ده چې پایل شي. دا چې پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي له کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونه ته ستړي مشي. د غونډې په اړه به نور حل تاسو واورو. پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه انتب. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لومړی سر کې باید ووایم چې دا غونډه ټاکل شوې ده چې نیم ساعت وروسته یا د کابل پر وخت باندې په 3:30 بجو پیل شي. دا درېمه ناسته ده چې په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په کوربتوب پیلېږي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل په دې ناسته کې د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او چارواکي استازي په دې کې ګډون کوي. زه باید ووایم چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند د نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه ناسته دوام ورکړی ده. نن موږ ته د دغه وزارت ویان کران هیواد وویل چې په دې اړه معلومات ورکړي دي. البته د هغوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د پنجانو د خلاصېدلو د بین د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایج او نتیجه څنګه یې په غو باندې به هم بحث وسی.
د البته ښاغلی هیواد دا مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره کیږي یا تقریبا 2 دقیقو وروسته به پیل شي، د نړیوال سازمانونو، د ناتو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکاریو سازمان، د ملګرو ملتونو استازي، د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې د دې خبره په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي، دوی به ګډون وکړي. مخکې هم وویل چې دا درېیمه ناسته ده په دې اونۍ کې، دوه ناستې مخکې، یوه د دوشنبې په ورځ، همدارنګه بله د سه شنبې په ورځ ترسره شوې وه. د افغان سولې اړوند البته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم له یو شمېر نړیوالو هیوادونو دغوی له چارواکو سره لیده کاته درلودل، چې په دې اړه د دغه دفتر بیان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت، د دوهې تړون په تطبیق، د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړي دي. د مشخصه کړې ده چې د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوت زلتره کتل دي او په دې مسایلو ورسره خبرې کړې دي. انته بعد وایم تر دې وړاندې هم په کور دننه او هم له کوره بهر د افغان سولې په اړه زیاتې ناستې شوې دي، خو یوه ناسته چې تر دې دمه یوه خبره په ټوله کې مشخصه شوې ده او پایله هم ټولو ته معلومه شوه، هغه دا ده چې په 13 کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په مکه مکرمه کې یوه ناسته ترسره کړه او دغه ناستې په پایله کې دا وویل شول چې د افغانستان سوله ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف جګړه ده. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه د یوې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره لاس هڅې زیاتې کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې لپاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا شان ناستې داسې مهال جوړوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات هم شوي دي تر دې دمه، یو له هغه هم د دوه لورو ترمنځ د بندیانو تبادله ده. په دې لحاظ کې افغان حکومت تر دې دمه 3015 او طالبانو د حکومت بیا 3 حکومتي بندیان آزاد کړي دي. بلې هم صاحب
ډیر زیاته مننه کوم فیروز عزیزی له تاسو نه، لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې ویل شول، کابل نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې د بحثونو کوربه دی. له دې مخکې دوه نورې نړیوالې غونډې چې هدف یې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وو، یوه د دوشنبې او بله د سه شنبې په ورځو جوړې شوې. احمد تکل د دې غونډو د لړۍ د اخیزو او احتمالي نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو او د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانی غړي شکری بارکزی سره مرکه کړې ده. برمن بارکزی د مرکې په سر کې د غونډې د جوړولو لپاره د افغان حکومت د موخو په اړه نظر سرګندوي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه. زه فکر کوم هغه سولس د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% د افغانانو په مالکیت باندې مختلاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې عموما هغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه، حتی پې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه زما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واکې له لاسه ورکړې وو، اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه. نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانېږي سل په سله مالکیت نه، خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ایزه اجماع میرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی، فکر کوي چې ترلاسه به شي او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کانفرنسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عمل وي، ځکه چې پس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دی نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کانفرنسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړ.
فکر کوي چې د بندیانو ستونزه به حل سي او که به دا د یوې مهمې او اساسي ستونزې په توګه دوام وکړي؟
زه فکر کوم د بندیانو قضیه تر ډېره حده پورې سیاسي اړخونه لري، ځکه چې که چیرته د افغانستان دولت وغواړي طالبان او یا هم نور د طالبانو پلویان تر سیاسي فشار لاندې ونیسي او ځینې غوښتنې پرې ومني، نو دغه د بندیانو نه خوشي کولو موضوع ده. متاسفانه که چیرته د افغان حکومت په اول سر کې د بندیانو خوشي کولو پاکله باندې دومره تعامل نه وای کړی، دا به د افغانستان لپاره ښه وای. یعنی په اول کې عدالت باید معیار وای نه سیاسي معاملې. مګر اوس چې شوی دی زه فکر کوم خامخا په څو ورځو کې یا کېدای شي په څو هفتو کې دغه لانجې ته هم د پای ټکی کېښودل سي. سربیره پر دې چې کېدای شي د افغانستان خلک او زه خپله خوشحاله به نه وایم.
او وروستۍ پوښتنه میرمن بارکزی، چې د سولې روان بهیر پر کومه خوا روان دی او فکر کوي چې په لنن نه یو کال وروسته به مونږ په کوم ځای کې یو، یا افغانستان به په کوم موقعیت کې وي، او د سولې خبرې به په کوم وضعیت کې وي؟
د سولې بهیر زه فکر کوم اول پرې دې پیل شي، او پیل نه وروسته بیا به وګورو چې دا پروسه کومې خواته به روانېږي. او د دې تر څنګ دا چې افغانستان یو کال نه وروسته نن به څه رقم وي، دا لږ پیش له وخت نه دی، خو زه فکر کوم که چیرته دغه پروسه ملي پروسه شي او د افغانستان خلکو غږ پکې واورېدل سي او د افغانستان د خلکو په مالکیت باندې مختلاړ شي، نو کېدای شي ښې پایلې ولري. بیا هم دا وخت نه ډېر مخکې ده چې وایو چې چیرته به ځو او څنګه به روان یو، ځکه چې په عین حال کې افغانستان ډېر ستر تهدیدونو سره مخامخ او مواجه دی.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی و چې په کابل کې په وروستیو پرله پسې نړیوالو غونډو خپل نظر څرګندوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیار لس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلي. دا خبره نن د مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې او باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. په اړه یې نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نوماندان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. عبدالله عبدالله ته نږدې بې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست تېره شپه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل سوی. په سپارل سوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابای، عدلیه وزارت فضل احمد مانوي،
کرنې او مالداری وزارت ته انورالحق حدی، کډوالو چارو وزارت ته نوررحمن اخلاقی، قومونو او قبایلو چارو وزارت ته محب الله صمیم، د سولې چارو وزارت ته مصطفی مستور، مخابراتو وزارت ته معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت ته نثار احمد غوریانی، اقتصاد وزارت ته سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت ته بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت ته کنیشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت ته عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ته نجیب آقا فهیم، او د اداري اصلاحاتو ریاست ته عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر دغه لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده. ولسي جرګه له دې نیک کار استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره ظرف دوی وکولای شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یو شمېر نوماندان وزیران دا له وړاندې معرفي سوي. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته ور معرفي
کړي. اوس به ولیدل سي چې ارګ بشپړ لیست کله ولسي جرګې ته معرفي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 12 میلیونو واوخت. امریکا متحده ایالات لا هم هغه هیواد دی چې کرونا تر ټولو زیات ځپلې. په اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پېښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له څلورو یو برخه کسانې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پېښې په زیاتېدو دي. لکه چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو، تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالاتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالاتونو کې دي او لږ تر لږه 1,23,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي، چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغه کسانو شمیر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوې پېښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پېښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي، د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په منی کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالاتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پېښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول، چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,50,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پېښې ډېرې کمې شوې وي، سر له ننه د میلبرن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په میلبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د خړو نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس د خبرېدو له امله د بېوزلو کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. د سازمان په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري د مرستې تابعې کړې ده. احمد شیبر یې په یو بل رپورټ کې تفصیل راکوي.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې څه باندې 3900 کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډېرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیایي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي.
قرنطین مردم کار کته مردم ما بند شد بعد به مشکلات زیاد مواجه قرنطین دولت بعد است کنه
لا بلور سوالی لیزار نه علی کنی ولید مزه د ولفور چاروا کو سخه داخل او دا چې دا د نزلیت اور شی راځي د غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرته لوار لمخه شرایط دوی له کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او لنورینو سره مخامخ شي د مرستې کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشه مارګاټ ون ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. دبليو اف پی وړاند وینه کوي چې سږ کال په د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونه پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کرونا وایروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځني صفادو ل شپګنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په نړۍ کې ډول ډول ماسکونه پیدا شول. یو خو پخانی ماسکونه و چې ډاکټرانو او نرسانو بکارول، زینو له عادي ټوکر څخه ماسکونه جوړ کړل، یو شمیر کسانو بیا انزورونه پرې وایستل. خو دا خبر به مونږ وی اوریدلی چې یو داسې کس هم شته چې له سرو زرو یې ماسک جوړ کړی دی او دا مهال د سرو زرو له ماسک سره ګرځي. له احمد شیبر یې اورو.
شانکر کورهدی د هند په لویدیځ کې د پونا د سیمې دی. د له سرو زرو ځانته ماسک جوړ کړی دی چې بیا یې نږدې 4000 ډالرو ته رسیږي. شانکر وایي چې له 6 ګرامه سرو زرو څخه دا ماسک په 2 ورځو کې جوړ شو. د فرانس پریس اژانس ته وویل د سرو زرو د دې ماسک په منځ کې د هوا لپاره واړه سوري ورکړي دي، خو دوی نه پوهیږي چې دا ماسک به له کرونا وایروس څخه وساتي کنه. دی په ورته وخت کې له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم کوي. هند په نړۍ کې د امریکا تر متحده ایالتونو او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا ولکه 1000 دی. شنکر 49 کلن دی. دی په سرو مین دی. په عادي ورځو کې چې له کوره وځي په چپ لاس یې ګوتې په لاس وي، بنګړي لري، زنجیرونه هم لري چې د دې طلا وزن 1 کیلوګرام ته رسیږي. کور حاجي شتمن دی، فابریکه لري. دی وایي چې د سرو زرو د ماسک فکر وروسته تر دې ورته پیدا شو چې د واورېدل چې کوم کس د سپینو زرو ماسک جوړ کړی دی. شنکر وایي په لارو کې مې خلک دروي، له ما سره سیلفي عکسونه اخلي چې د سرو زرو دې ماسک ته ګوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. دوی به په افغانستان کې د سولې، وربند او له سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لنجمن شوی حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندولې کړې. د حکومت یوې سرچینې ازادي رډیو ته ویلي طالبانو یو بدیل لیست پر سپارلې. خود په دوحه کې طالب ویان سهیل شاین ویلي تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو کمیسون د خبر نه دی تایید کړی. عبدالله د نوې کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. د خبرنن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته کړې. په دوشي کې چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه د سکار په دره کې غورځېدلې. د دې ولسوال صاحبداد غفوري وویل چې په الوتکه کې یو پیلوټ و او بارودونکي الوتکه وه. او په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې څلويخ کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو بانډو کې هنرمند خلک اوسېږي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د جانان ماما په اړه یو رپورټ برابر کړی چې اوریدو ته یې تاسو را بولو.
دا غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتر واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلیک څلور شپې کلن سپنجری وسی. دا لغړن در دې دل یو غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپل ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 څخه دروې شپېلې ژغوي خو دا چې ولې د دروې ژغولو ته مخه کړی خپل کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتسم اتا کاغان میوړ. زه په مکتب کې وم کله به دوان مره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول ماته میږې واخیستې. اتې په دغه غرو کې ایسار سو. اتې زړه مې دردمن سو. یتیمان مې مور. اتې بس څه سي به درد راغی په دا درویو کې به مې پکوو. که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې زه که په دې کې اخته سو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره سته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. څه سیم مصیبت د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن مې ډېر جوړی، وطن ډېر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. د رواني بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلی تر څنګ لوړې غونډۍ ته خیځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراونډ نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاسه ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې اوښکې تلې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم اوښکې ولاړې شي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نه شي او اوښکې دې له سترګو ونه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمر غلا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي، هغه ډېر خوږلت پکې پروت ده، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زړسوي انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما